라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن سه شنبه د کاب یاهوت سلرويشتمه او د مارچ 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان د ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې تګ راتګ وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره اوس د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغۍ په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی او د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي 1,902,000 ماشومان د شری پر ضد واکسینېږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون 4 تنه پر 2 افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولی دي. په خبر کې ویل شوي چې تورنو کسانو د تېرې جمعې په ورځ پر 2 افغان محصلانو په بنګلور کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول یې ټول قیمتي شیان ورڅخه غلا کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د طوفان سبب کیدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس د دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت ټیک ومیاشتې ووته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ستونزو د حل لپاره باید په رسمیت وپیژندل شي.
اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر کابل ته ورسید. چینی چارواکي له طالبانو سره د طبي زیرمو د کیندنې پر لارو چارو خبرې کوي.
امیدوارو چې د هیواد منابع او درازوند کېدو په برخه کې دوی همکاري له افغانانو سره وي او پانګونه وکړي او عملي کار پیل شي.
کندوزی فرهنګیان له طالبانو د لرغونو سیمو ساتنه غواړي.
کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 5000 کلن تاریخ لري نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغوني آثار دی وی بیلګې په توګه وړاندې کولای شو.
او روسی او اوکراینی مرکچان په دویمه پرله پسې ورځ خبرو ته سره کینی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لی د خبری ټولګه د سر موضوع دا چې نن د طالبانو د بیا واک تر رسیدو وو میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې له نړیوالو سره یې تعامل ښه دی او د رسمیت پیژندنې لپاره یې مقدماتي کارونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کړي. ډيري بشري مرستې او د مرستو مختلفه طرحشته چې ترڅو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوي نه وي په دې برخه کې خندونه لري کېدای نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نه کړل خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شخي واپریدل شي او هغه د معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته لدی پلو ډیر هیله مندي چې اړیکې به له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بل اخره به حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسام په افغانستان کې پر بشري او د کډوالو په اړوند مسایلو تمکیګو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځای شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي او هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځای شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناه او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمې وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیون افغانان کورنی بې ځای شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید. بل لورته نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو و میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي. په ابوظبي کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب ښیي. تفصیل په دې راپور کې و.
هغه ویډیو چې په کلی دل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپه په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې اووه میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پرېکړه یې کړې چې بېرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پرېکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهېږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بېرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې دی، ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپل یې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
دا شمیرې لا سبتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره له ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا له کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خداریوش عثماني چې د ایس آی وی قضیه لري، ورته ژمنه ورکړل شوې چې د روان کال د راتلونکي اګست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بې برخلیک یو، حالات مو ډیر سخت دي. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
د شمیر له مخې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دې یو شمېر افغانان د خپلې پرېکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
چین له طالب چارواکو سره د عیناکو د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. ورسپانې همداراز لیکلي چین د خپلو کمپنیو لپاره چې ځینې په کابل کې دفترونه لري د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه هم کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او ګازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی یو ویلي چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی، د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مسایناک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملي سي. د مسایناک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی وو او هغوی د تیرو کلونو انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدی سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري، امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونې ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او ګازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې، نه دي پروژې نه دي بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورسپانې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه څیړي.
چینایي چارواکي نه یوازې غواړي چې د عینکو کان استخراج کړي، بلکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د امو دریا د تیلو او ګازو د حوزې په اړه هم د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو ترمنځ خبرې دوام لري.
د غازو د نفتو استخراج په برخه کې هم دوی سره خبرې روانې دي او امیدوارو چې د هېواد د منابعو د راژوندی کېدو په برخه کې دوی همکاري له افغانانو سره وي او پانګونه وکړي او عملي کار پیل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې پرون پنځم روغتیایي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مشر عزیز الله بارکزای وایي دا نندارتون به د څلورو ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي. دا چې نندارتون کې نور څه کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل په کابل کې د روغتیایي نندارتون پرانیسته. دا نندارتون د کابل په شهرینو سیمه کې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی. د دې مرکز مشر عزیز الله بارکزایوی په اوسنیو شرایطو کې دا ډول نندارتونونو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
له 500 زیات غرفې په دې نندارتون کې خلکو ته معاینات، درمل او مشورې په وړیا ډول ورکوي. دا نندارتون د څلور ورځو لپاره د سهار 9 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې خلکو ته وړیا خدمات وړاندې کوي. بل خبره دا ده چې په دې نندارتون کې د سترګو عملیات چې 15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي په وړیا ډول کیږي.
له هغې وروسته چې په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شول، افغانان د ګڼو نورو مشکلاتو په ګډون په روغتیایي برخه کې هم له جدي ستونزو کړاوونو سره مخ شول. سره له دې چې نړیوالو په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ړنګېدو ګواښونه خوا کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې د روغتیایي نندارتونونو جوړول څومره اغیزمن کام کیدی شي. په کابل کې جوړ شوی نندارتون ته ورغلي افغانان وای دا ګام ګټور دی. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالوهاب او قطب الدین:
زنم دا دینن راغلی وم د کابل طبي نندارتون ته. دلته مې ولیدل، هم مې معاینات وکړل او هم مې وړیا دوا ترلاسه کړله. خوشحاله په دې یم چې دا یو ښه اقدام دی.
نو معاینات همدارنګه د ناروغي پتراغ باندې مشورې او مخبل حالت درمل رایگان واخیستل، معاینات مې رایگان وشوله.
په کابل کې دا پنځم روغتیایي نندارتون دی چې جوړیږي. له دې وړاندې هم د جمهوریت په وخت کې هر کال روغتیایي نندارتونونه جوړیدل او مخې په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې فرصتونه، ستونزې او د دې برخې وده وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې بیا هم د اوکراین او روسیې موضوع ګرمه ده. د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې به چې پرون تم شوې نن بیا پیل شي. تفصیل درته احمد تکل اوروي.
د اوکراین یو مرکچي وویل د دواړو خواوو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکي ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدی چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسي ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستي خبري اژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکي له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاوده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
دا راپور درته احمد تکل وړاندې کړ. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبری مجلې په څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړم.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په دې برخه کې لومړی په کندوز ولایت کې تاریخي آثار او ورپېخو خطرونو ته کتنه کوو. د کندوز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 5000 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یوې بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندوز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبدات تاریخی واقعاً یک هویت فرهنگ
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بیانوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید در لرغونو سیمه ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغ ولشی، نو لامل بایی در بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی ولایت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، تر څو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونی سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علی آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندوز ولایت کې نونس تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بېځایه کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندوز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځای ناستې ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط شوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی قادری ویلي له سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاتې کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړیو کیسه راغلې چې اوس مهال د طالبانو له بیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو له بیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفوې ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره یوځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفوې وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت